السلام علیکم قدر منوریدون کو ستړی مشه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شو تاسو مو غږل ازادي رادیو وري د ازادي رادیو د یکشنبې د ورځې پښتو خبری مجلې ته ډیر خراغلی دغه مجله مو تر شپږنی مو بجو دوام کوي او د مهمو موضوعاتو په اړه مو در تر پورونه چمتو کړی دي خو مجله په خبرونو پیلو سفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه چمتو کړی دي
السلام علیکم د خبرونو سره ټکی د پکتیا ولایت امنیه قومندان وایي د پولیسو په یو لوی مرکز حمله نن مازیګر شاوخوا څلور بجې د ورستی حمله کوونکي په وژل کېدو سره پای ته ورسېده په دې حمله کې چې سهار پیل شوی و پنځه پولیس وژل شوي او شپاړس نور چې پکې ملکیان هم شامل دي ټپیان دي د کابل امنیتي چارواکي تاییدوي د کرنې وزارت یو بهرنی سلاکار نن د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی او د پرتګال صدراعظم د دغه هیواد په مرکزي سیمو کې د ځنګلونو په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په خاطر خواشیني وښوده او ویې ویل چې لږ تر لږه دوه شپېته کسان وژل شوي دي پوره خبرونه د پکتیا ولایت امنیه قومندان وایي د پولیسو په یو لوی مرکز حمله نن مازدیګر شاوخوا څلور بجې د یو وروستي حمله کوونکي په وژل کېدو پای ته ورسېده د پکتیا امنیه قومندان توریالی عبدیانی ازادي راډیو ته وویل په حمله کې د پنځه پولیس وژل شوي دي او د ملکیانو په شمول شپاړس تنه نور ټپیان شوي دي ښاغلي عبدیانی وویل حمله کوونکي اووه تنه وو اخو د سرحدي پولیسو د درې سوه درې زون قومندان اسدالله شیرزاد د نننۍ حملې په اړه وویل
وسلوالو دوه موټر والا و چې اول غټ موټر و چې نظام کړول د زون ته داخلېږي د پیرودران د خاصه پیژندل کېږي درول کېږي او هغه تجار
د پکتیا د پولیسو په دې لوی مرکز کې امنیه قومندانۍ د پولیسو سرحدي زون ودانۍ او د خاصو پولیسو قطعه پرته ده د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی په پکتیکا ولایت کې د حقانی شبکې د دوه مهمو قومندانانو په شمول د دې ډلې شپږ غړي وژل شوي دي د دغه وزارت په یو بیان کې راغلی چې دغه کسان نن سهار د اورګون ولسوالۍ په شیخان کلي کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي د حقانی شبکې مهمو قومندانانو په پکتیکا کې د دغه ډلې لخوا حملې طرح کولې د کابل امنیتي چارواکي تاییدوي چې د کرنې وزارت یو بهرنی سلاکار نن د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د مبارزې ریاست یو مقام ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د بهرنی سلاکار د کینیا تابع دی او نن سهار نږدې اته بجې له درېیمې کارتې سیمې وسلوالو تښتولی دی د دغه مقام خبره د پیښې په سیمه کې پولیس موجود دی او قضیه جدن تعقیبوي د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت په مرکز کې د پاکستان د کنسولګرۍ دوه کارکوونکي نادرکه شوي دي د ننګرهار د ولی ویاند اتاولله خوګیاڼي وویل دا کسان د جلال آباد تورخم په لویې لار نادرکه شوي او پولیسو یې د موندلو لپاره هڅې پیل کړې اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د جلال آباد د کنسولګرۍ د دوو کارکوونکو په نادرکه کېدو توند غبرګون ښودلی او له افغان چارواکو یې غوښتي چې د دې قضیې پلټنه وکړي د پرتګال صدر اعظم وایي د دغه هیواد په مرکزي سیمو کې په ځنګلونو کې اور لګېدلی او یوه تراژیدي ده انټونیو کاستا نن په پلازمینه لیزبون کې د عامه خوندیتوب مرکز ته نږدې خبریالانو ته وویل لومړیتوب د هغو کسانو ژغورل دي چې لا هم په ځنګلونو کې د لګېدلي اور له ګواښ سره مخ دي اوس مهال پولیس او نور ژغورونکي ډلې د قربانیانو د لټون پیل کړی دی په حقیقت کې زه د دې غمیزې په اړه باندې هغو کسانو ته چې وژل شوي او د هغوی له کورنیو سره او همدارنګه د ژوبلو شویو کسانو سره خواخوږي څرګندوم په رښتیا هم چې دا یوه لویه پیښه ده د پرتګال د کورنۍ چارو وزیر جورج ګومیز بیا ویلي لږ تر لږه دوه شپېته کسان په دې پیښه کې وژل شوي او لسګونه نور هم ټپیان دي د اور د لمبو د غلي کولو لپاره د اور وژنې ادارې اوولس سوه کارکوونکي له پرون ناوخت او د شپې مهال په کار بوخت دي اور پرون د پیدروګا ګراندي په سیمه کې له غرمې وروسته لګېدلی و چې ډېر ژر یې نورو خواو ته مخه کړه او تر دې دمه یو سلو شپږ پنځوس ځایه اور لګېدلی دی د عراق د پوځ یو قومندان وایي پوځیانې په موسل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهم مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي موسل د عراق دویم لوی ښار ګڼل کېږي د عراق یو پوځي قومندان ډګر جنرال عبدالامیر رشید یارالا چې په نینوا ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د عراق ځانګړي ځواکونه پوځ او فدرال پولیس د موسل د زاړه ښار د بیرته نیولو په پوځي عملیاتو کې چې نن پیل شوي برخه لري د عراق ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د هوایي حملو په مرسته د عراق په لویدیځ کې له څو میاشتو راهیسې له داعش څخه د موسل د زاړه ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پر مخ بیایي. د فرانسې د پارلماني ټاکنو لپاره دویم دور رایه چونه روانه ده، خو ویل کېږي د خلکو ګډون پکې کم دی. تمه ده د ولسمشر ایمانوئل ماکرون ګوند په دې انتخاباتو کې سترې بریا ته ورسیږي. د فرانسې پارلمان 508 څوکۍ لري او ویل کېږي ایمانوئل ماکرون ګوند به 80% رای خپل کړی. اخو د کورونی چارو وزارت ارقام ښیي چې تر غرمې پورې نږدې 80% خلکو چې د رای په شرایطو برابرو رای ورکړي، هغه شمیر چې له 1990 کال د انتخاباتو په ورځو کې کم شمیر ښودل شوی. او د پاکستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا د اتلانو جام په پای لوبه کې هند ته 309 منډې هدف وټاکه. دا یو ورځنۍ لوبه د لندن په اوال سټډیوم کې روانه ده. د پاکستان لخوا فخر زمان څه باندې 100 منډې وکړې، دوه نورو لوبغاړو هم 50 ووهلې. تمه ده په څو شیبو کې د هند کرکټ ملي ټیم د 309 منډو د پوره کولو لپاره میدان ته ښکته شي.
له صفی الله ستانگزی مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبری مجلې کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کابل د وروستۍ موټر بم حمله په څېړنو کې پرمختګ شوی.
د یو قسمت پیشرفت د یو قسمت صورت گرفته، 3 نفر په ارتباط از این قضیه دستگیر شدن.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د پوځي چارو لیو کارپو سره هم خګیدلیو. ننګرهار ته د داعش د ځپلو لپاره د تللي پلاوي مشر حاجي ظاهر قدیر ویلي چې راتلونکی کانفرنس به تورې بوړې کې ورکړي.
او زمونږ استادو راتلونکي پرېس کانفرنس به ان شاء الله چې بیا په تورې بوړې کې په هماغه ځای کې وي چې کم نن د دښمن سره دی.
د افغانستان د علماو شورا رئیس وی په دغه هیواد کې د مذهبي شخړو د رامنځته کېدو شومې هڅې به هیڅکله نتیجه ورنه کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د وروستۍ شمیرو له مخې په افغانستان کې د تنباکو د استعمال کچه مخ پر زیاتېدو ده. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شئ. رازو د خبری مجلې د سر موضوع ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانگزی وی د کابل د وروستۍ موټر بم حمله په څېړنو کې پرمختګ شوی دی. ښاغلی ستانگزی دغه څرګندونین نن د مشرانو جرګې غړو ته په یوې غونډه کې وکړې. تفصیل د خان محمد سنگ په راپور کې.
د افغانستان په 209 قولي وردو او د سردار محمد داود خان پر روختون حمله، د زنبق په واټ کې د موټر بم چاودنه، پر مظاهره کوونکو ډزې او د سالم زیدیار د جنازې پر مراسمو انتحاري حمله، هغه پښتنې وي چې د مشرانو جرګې د غړو لخوا د جرګې په استجوابیه ناسته کې مطرح شوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانگزی د دغه پښتنو پر وړاندې وویل په کابل کې د امریکا او جرمني سفارتونه له امنیتي ګواښونو څخه خبر وو او د موټر بم د احتمالي برید په اړه یې شپږ میاشتې مخکې کشفي ارګانونو ته خبر ورکړی وو. د وویل که افغان امنیتي ځواکونو په دې برخه کې کمزور عمل کړی وي نو د بهرنیو هیوادونو سفارتونه هم خبر وو. د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو وی ویل چې د دغه حمله تر شا د ځینو بهرنیو هیوادونو لاس وو.
تمام گروپای تروریستی در افغانستان پایش دراز شده.
د ټولو تروریستی ډلو په افغانستان ته غځېدلې، له جنوبی آسیا څخه نیولې تر منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ پورې. دا چې دا ټانکر څنګه دلته را رسیدلې فرض کړی ملي امنیت کمزورې دي، خو د امریکا استخباراتو دغه معلومات موږ هغوی ته ورکړي وو.
د وویل دمګړی د مرکزی آسیا او منځنی ختیځ غنی تروریستی ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د وویل په وروستي 2 ساعتونو کې 2 بهرنی اتباع چې کابل ته راننوتی او د تروریستی حملو نیت یې درلود نیولې دي. خو د ستانگزی دغه ځوابونه او سرګندونو د مشرانو جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ. په دې ورځ له معصوم ستانگزی سره یو ځای د کورنیو چارو او کابل ګارنیزون ځینې مسؤلین هم مشرانو جرګې ورغوښتي وو. خو د مشرانو جرګې د غړو په خبره د ټولو مسؤلینو ځوابونه ورته وو او د جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ. د مشرانو جرګې رئیس عبدالهادي مسلمیار وویل دغه امنیتي مسؤلین دي د کابل د وروستیو نامنیو په اړه د څېړنو له بشپړېدو وروسته یو ځل بیا را وغوښتل شي چې ملت ته رانه ځوابونه ووایي.
بعض آوازې دلته موجودې دي چې دا موټر چې د ټانکر چې د وردګو ساحې نه راغلی په یو سفارت مخې ته یا سفارت داخل د نیم ساعت او څلوېښت دقیقو دپاره او بعضې خلک وایي د دوه نیم ساعت دپاره ولاړ. دا باید واضح شي چې د پردې تر شا خو بل کومه خبره نشته. پاکستان سره نور ملګري او همکاران خو پیدا شوي نه دي د افغانستان خلکو د وژلو دپاره، او دا ستا منحظ د امنیتي ملي د رئیس مسؤلیت ده چې د افغانستان د ملت د استازو او ملت سره د افغانستان د خلکو درد شریک کړي، او که شریک یې نه کړي په ورځ د قیامت یې غاړه بنده ده او د ملت یې غاړه بنده ده. که چېرته د رسوا کولو دپاره ملي ګټې په خطر کې وي، مهرباني وکړي په خصوصي مجلس کې د ملت د استازو سره شریک.
دا په داس حال کې ده چې پر سناتورانو سربیره د افغانستان خلک هم وایي چې مخ په زیاتېدونکو ناامنیو تنګ کړي او حکومت ته پکار ده چې امنیتي تدابیر جدي کړي.
قدرمنو اوریدونکو، ښاغلی ستانکزي همداراز نن د مشرانو جرګې ته په خپلو څرګندونو کې دا هم ویل چې په کابل کې د وروستۍ موټر بم حملې وروسته یې درې کسان نیولي دي او په دې رابطه باندې څېړنې له بهرنیو ځواکونو سره مخ ته وړل کېږي. دا چې دغه کسانو نیول د پیښې د اصلي جړو په رسېدو کې څه مرسته کولی شي، زموږ همکار واصل وصال همدغه پوښتنه د پوځي چارو له کارپو محمد انور سلطانی سره مطرح کړې ده.
او پاسوت اره پیخه کې راځي هغه د یو پلان او نقشې له مخې دا برابري دي کار کېږي او اهداف لري، موخې لري. نو د دغه درې کسانو نیول دا په دې معنی باندې دا د دې پیخې لپاره په حساب یا د راتلونکو پیخو د مخنیوي په خاطر باندې دا یو نیک فعال په دې دی چې یو خو به هغه شبکه چې په داخل د نظام کې پرته ده او په نظام په منځ کې د نظام په دفاع کې یا د نظام په تخریب کې کار کوي، د هغې د افشا کولو لپاره یوه ډېره لویه پیسه به بېلګه ورکوي. او دویم هغه شبکې چې دا کارونه کوي هغه د خط نه بیرون دي، د هغې و ادرس هم معلومېږي، او د څلورم د دېو او د دېو په مابین کې چې دا داخل او خارج کې دي دا ارتباط هم افشا کېږي.
سلطانی صاحب، که راته ووایاست د یو پوځي چارو د کارپو په توګه باندې تاسې دومره باور او دومره ظرفیت په افغان امنیتي ځواکونو کې وینئ چې د دغومره لویې پیښې د رامنځته کېدو وروسته یې عملي نونیسي؟
نو که څه هم دا جګړه د افغان ملي ځواکونو د طاقت او توان او تشکیل نه ډېره اوچته ده، ځکه دا د سیمې استخباراتي جګړه ده، یو نااعلان شوی جنګ دی. ایران پکې دخیل دی، روسیه دخیل ده، پاکستان خو تمویلوي په ده په عملی شکل باندې د سیمې نور استخبارات د هندوستان او د بنګال پورې د اروپایي هیوادونو دا ټول استخبارات دلته کار کوي. زمونږ د هیواد امنیتي ارګانونه د وړتیا نه برخورداره ارګانونه دي، ولې متاسفانه چې امکانات مالي کم دي، کار پرې ډېر دی، نو هغه مسله تر اخره نه شي تعقیبولی چې مخنیوی یې وکړي په نسبت کې خونسا کړي.
د پوځي چارو کارپو محمد انور سلطانی و. بیا هم پی بی بل امنیتی موضوع کې تمکیګو د ننګرهار د امنیتی وضعیت د ارزونې په خاطر له کابل تللې پلاوی وی توربوړه لا هم دایښ وسله والو سره ده، خو امنیتی ځواکونو د دې سیمې شاوخوا مهمې نقطې نیولې دي. په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبریال شاه محمود چینواری د غری پورت راستولای.
د ننګرهار د وروستي امنیتي وضعیت څخه د تارنې په خاطر له کابل راغلی پلاوی وایي ډېر ژر به توره بوړه له داعش وسلوالو پاکه شي. د دې پلاوی مشر او د ولسي جرګې غړي حاجي ظاهر قدیر د یکشمې په ورځ په خبري ناسته کې وویل چې توره بوړه لا تر اوسه داعش سره ده، خو په وینا یې افغان ګډو ځواکونو د تورې بوړې شاوخوا ځینې مهمې نقطې نیولي او په پام کې ده چې ډېر ژر به دا مهم مرکز له داعشیانو بېرته ونیول شي.
د تور بوڑی په مختلفو ساحو کې جنگ روان دی، او ان شاء الله تعالی چې زه په دې باور یم چې په تیزی سره به تور بوڑه تصفیه شي، او زمونږ او تاسو راتلونکي پریس کانفرنس به ان شاء الله چې بیا په تور بوڑه کې په هماغه ځای کې وي چې کم نن د دښمن سره دی، او په تیزی سره به ان شاء الله د دښمن د لاره سوزي او بیرته به د حکومت لاس ته غورځيږي.
نوموړی وایي ننګرهار ته د دوی راتګ څخه د روانو عملیاتو څخه څارنه او د دې تر څنګ په دایش دپول ولسوالیو کې د ولسي خلکو له منځه د محلي پولیسو جوړېدل دي. دی وایي په دې غرنیو سیمو کې د سیمې خلک ښه کولی شي چې د خپلې سیمې امنیت وساتي.
ولسی پاسونونو باندې کار کوو چې په سر رقم باندې دا منظم کو، په سر رقم باندې دا مجهز کو، ځکه موږ داسې ولسی پاسون نه غواړو چې جوړ شي چې یو میاشت لپاره حکمال شي او بل میاشت لپاره بیا هیڅ شی ورسره نه وي او دښمن یې سر ته ولاړ وي او بیا یې سر ته نه غوسي. موږ غواړو چې یو طویل مدته پلان ورته جوړ کړو د دوی د دوامداره حکمالاتو لپاره، دوی ته امکانات ورکول شي، دوی تجهیز شي دار لحاظه، ځکه چې همدا د ولس خلک دي چې په هغه نقطو او هغه ساحو کې بلد دي.
په همدې کانفرنس کې د ولایتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کمال به امنیتي ارګانونو او ولایتي ادارې نه وغوښتل چې د تیر په څیر داسې عملیات نه ترسره کوي چې د امنیتي ځواکونو د وتلو سره بیرته سیمه داعش یا نورو وسلوالو ته پاتې شي. دی وایي امنیتي ځواکونه که عملیات کوي په غرنیو سیمو کې دي یاد وسلوال په بشپړه توګه ختم کړي چې خلک ترې په ارامه شي. له تیرې یوې اونۍ راهیسې داعش وسلوالو د پچراګام ولسوالۍ له لارې پر توره بوړه حمله وکړه او د طالبانو لخوا د یوې لنډې مودې مقاومت وروسته داعش وسلوال تورې بوړې ته دننه شول. د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې اوس افغان ګډو ځواکونو د تورې بوړې د بېرته نیونې په موخه عملیات پیل کړي چې په وینا یې د تورې بوړې شاوخوا مهمې نقطې امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او جګړه پرې روانه ده.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د الزهرا په جمعات کې وروستۍ چاودنې وروسته ځینو کسانو داسې اندېښنې وښودلې چې ګواکې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د دې هڅه ده چې مذهبي شخړې رامنځته کړي. خو د افغانستان د علماو شورا رئیس وایي چې په دغه هېواد کې د مذهبي شخړو د پیلولو هڅې نتیجه نه ورکوي. د دغه شورا رئیس قیام الدین کشاف په کابل کې وی خبرې ناست همداراز وویل چې افغانستان په نړۍ کې د شیعه او سنی د یووالي نمونه ده. په ورته وخت کې شیعه عالم وایزاده بهسودی په یاد خبري غونډه کې نه یوازې په افغانستان کې د مذهبونو پر یووالي ټینګار وکړ، بلکې ویل چې وسلوالو مخالفینو د تروریستي کړنو په ترسره کولو اسلامي شریعت بدنام کړی. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په کابل کې د شیعهګانو د یو مسجد په ګډون له سو بیلابیلو خونړیو حملو وروسته په دغه ښار کې یو شمیر سنی او شیعه عالمانو په یوه خبري غونډه کې د یو بل لاسونه پورته کړل او وایي خوده چې په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ هیڅ اختلاف وجود نه لري. د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس قیام الدین کشاف په دې خبري غونډه کې وویل چې افغانستان د مذهبونو د یووالي په برخه کې په نړۍ کې بېساری دی. د هغه په خبره د افغانستان دښمنان هیڅ دین او قانون ته ژمن نه دي او غواړي چې په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ نفاق را پیدا کړي. هغه ډاډ څرګند کړ چې د دولت وسلوال مخالفین به په دې برخه کې خپل ارمان ته ونه رسیږي.
اطمینان میتم
زه خپل ګرانو هیوادوالو ته ډاډ او دښمنانو ته خبرداری ورکوم چې په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ اختلاف وجود نه لري او ویل شم چې په افغانستان کې د شیعه او سنی یواله دښمن خپل هغه هدف ته چې د سنی او شیعه ترمنځ نفاق را پیدا کړي نه رسیږي.
هدف یې خو کامیاب نه خاط شو.
دا څرګندونه وروسته له هغه کیږي چې د تیرې جمعې په شپه د کابل په لویدیز کې د شیعهګانو په یو مسجد دوه تنه وسلوالو حمله وکړه چې لامل یې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او تر لسو نور ټپیان شول. د الزهرا په نوم په دغه مسجد د حملې مسولیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه واخیست. دې وسلوالې ډلې له دې وړاندې هم په شیعهګانو د بیلابیلو حملو مسولیت منلی دی. د کابل د کارتې سخی او باقر العلوم په مسجدونو د حملو له امله هم یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. یو شمېر علماو چې د یک شنبې ورځې په خبري غونډه کې شتون درلود دا ډول اعمال د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې وبلل. شیعه عالم وایزاده بهسودی وویل چې د افغانستان شیعهګان او سنیان سره ورونه دي او هیڅکله به ترمنځ نفاق رامنځته نه شي.
شما با این رفتارتون
تاسو په خپل کړنو د اسلام شریعت دین او علما او ابرول منځ وړي ده. د طالب کلمه مقدسه ده. طلب کول د انبیو کار او دنده و. تاسو په خپل اعمالو سره په خپل له هر ځای ل منځ وړي ده. یو شمیر عالمانو په خپل خبرو کې همدار لګاونډي هیوادونو څخه وغوښتل چې د افغانستان د خلکو او مذهب ترمنځ نفاق چولو څخه لاس واخلي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د تنباکو د استعمال کچه مخ پر زیاتېدو ده. دغه وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر فدا محمد پیکان د خبرې د یکشنبې په ورځ د تنباکو د منې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. یاد وزارت سکال دغه ورځ تنباکو د پرمختګ لپاره یو ګواښ دی تر عنوان لاندې ورمنځله. خو یو شمېر روغتیایي متخصصین ټینګار کوي چې د تنباکو د استعمال د مخنیوي لپاره عملي او جدي اقداماتو ته اړتیا ده. تفصیل د ناجیه صاحبی په ریپورت کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي روانې جګړې او خلاصو سرحدونو په دغه هیواد کې د تنباکو د کارونکو او قاچاق کوونکو په وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې ده. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر فدا محمد پیکان د خبرې د یکشنبې په ورځ د تنباکو د منې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. نوموړي وویل په افغانستان کې د تنباکو د استفادې په اړه نوې شمېرې په لاس کې نشته، خو په وینا یې چې د تیرو کلونو د څړنلمخي دا کچه مخ په لوړې دوه ده.
استفاده تنباکو در کشور ما
لا تنباکو څخه استفاده زموږ په هیواد کې مخ په زیاتېدو ده. هغه څېړنه چې په 2010 کال کې ترسره شوې ښیي چې لویان 15 سلنه په منظم ډول سیګرټ څکوي. 50% د سیګرټو له دود څخه اغېزمن کیږي. همدارنګه سروې د نوو ځوانانو په اړه په ګوته کوي چې 14% کې لږ تر لږه د خپل ژوند په اوږدو کې یو یا دوه ځلې سیګرټ تجربه کړي، او دغه سروې کې لیدل شوي چې 90% ماشومان له 14 کلنۍ مخکې یو یا دوه ځلې سیګرټ استعمال کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تر دې وړاندې ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال 5 میلیونه کسان د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونه زیات یې په خپله کاروونکي او تر 6 لکو ډېرې هغه کسان دي چې سګرېټ نسکوي خو لوګي ګواښي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د تطبیق د کمیسیون جوړول، په سګرېټو د تعرفو لوړول، عامه پوهاوی او یو شمېر نور اقدامات د تنباکو د استعمال د مخنیوي لپاره له مهمو ګامونو یادوي. خو یو شمېر روغتیایي متخصصین وایي دغه اقدامات بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې نور جدي ګامونه واخیستل شي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا وخت د هیواد شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان له ګواښ سره مخ دي. تفصیل د یوسف زدران په ریپورت کې.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د بېوزله، یتیم او بې سرپرسته ماشومان ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 6.5 میلیونه افغان ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د یاد شمېر ماشومانو ژوند د ښه کېدو لپاره دولت بودیجه نه لري، خو د مرستندویه ادارو لخوا د دوی د ستونزو د هواري لپاره تر یو حده کار شوی دی.
زموږ وزارت د هیواد په کچه د درش قسمه هغه ماشومان په اړه ستر مسؤلیت لري چې د خطر سره مخ دي، لکه ګداګر، بې سرپرست، یتیم، قاچاق او استثمار شوي ماشومان، داخلي بې ځایه شوي ماشومان، د مور او پلار د مراقبت څخه محروم او په مصالحانه منازعاتو کې د ماشومانو څخه استفاده. دغه ارقام چې تقریبا 6.5 میلیونه ته ارقام رسیدي چې دا کوم اطفال تر مرض خطر دي.
افغان کابینه د 1315 مل مریض کال د سرطان په میاشت کې د روژې د میاشتې 15 نیټه د یتیم او بېوزله ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله او ویل شوي دي چې په دغې ورځ به د بېوزله او بې سرپرسته ماشومانو لپاره مالي مرستې ټولیږي. افغانستان له دې وړاندې د جینوا په کنوانسیون کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه تر ډیرو انتقادونو لاندې راغلی، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس دغې برخې ته پاملرنه ډېره شوې ده. افغان ماشومان وایي چې لا هم له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نه د دولت مرستې ورسیږي او نه هم د خپل ژوند د تامین لپاره راتلونکي ته هیله مند دي. په دې اړه په کابل ښار کې څو کارګرو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل:
مانو شین دا خلتي خرڅو مې غواړم چې دولت موږ سره خو ډېر ژمنه وکړو، خو یو تن ته په رسیدګي نه دا کړي کار مې دې کوم مکتب نه مخنیوي کړی چې دی څو ورځې درس نه پاتې سم، نو ته نه کوم چې خپل درس.
د کار ټولنیزو چارو او شهیدان وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار بیا وایي د یونیسف په مالی مرسته دا وخت د هیواد په 3 ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې مرکزونه جوړ شوي، خو حکومت په دې اړه لا کافي امکانات نه لري.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو حملو کې د سیمې استخبارات لاس لري. تفصیل د واصل وسال په راپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو حملې د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي نواب منګل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دښمنانو مغرضي کړې په دې هڅه کې دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغان وسلوال پوځ د روزلو بهیر له ستونزو سره مخ کړي.
دغه حرکتونه د افغانستان نظامی مسائلو کې څنګه بولم له مداده چې د افغانستان وسلوال ځواکونو رهبری د ټکټ د وجو کې په زمونږ دښمنان، زمونږ د خاورو دښمنان باندې په آرامه نه پاتې کیږي او دوی کوشش کوي چې د نړیوالو ځواکونو د روزل پروسه پر ټپه ودروي. خو دې هدف همدغه دی چې
خغل منگل وای بهرنی کړي په دې ډول حرکتونو سره غواړي چې په افغان وسلوال پاوز د نړیوالو اعتبار کم کړي. د پداسیال کې د چې د یو شمیر راپورونو لمخه د شنبه پورس د بلخ په دادی ولسوالۍ کې د 209 شاهین قلوردو یو سرتیری په بهرنی ځواکونو ډزې وکړي چې د امریکا د پوځ یو ویان رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او وه امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد به رسنیو ته په یو اعلامیه کې څرګنده کړې چې دوی ته وفادار یو افغان سرتیری پر بهرنیو قواو برید کړی، څلور امریکایان یې وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. همدارنګه د یو شمېر راپورونو له مخې لا د پیښې شاوخوا یو اونۍ وړاندې د افغانستان د کومانډو ځواکونو یو تن سرتیری د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې چې په پایله کې درې تنه بهرني سرتیري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څو کلونو کې د افغان وسلوال پوز په لیکو کې د کلکو کشفي او استخباراتي تدابیرو له امله د افغان ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو بریدونه صفر ته ښکته شوي وو. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو دوو پیښو په اړه پلټنې پیل کړې او د ورته پیښو د مخنیوي په هدف تدابیر جدي شوي دي.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغانستان او هند ترمنز د هوایی دهلیز په پرانیستې سره به د وخت له ضایع کېدو پرته په مستقیم ډول افغان سوداګر خپل مالونه د هند مهمو بازارونو ته ورسوي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او هند ترمنز د هوایی دهلیز د پرانیستلو هرکلی کوي او وایي چې له دې لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه سي. د دغو سوداګرو له ډلې رحمالدین حجي هغه د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سوداګري په خوا د ځمکې له لارې کېده چې پاکستان به ورته ترانزیټي او سرحدي ستونزې جوړولې.
ترانزیټي، سرحدي او ترانسپورټي دا ټول ستونزې لرې کېږي. تجارتي اموال خصوصا تازه میوه او وچه میوه دا په ډیر ژر ډول سره په هندوستان مارکیټ ته داخليږي او په هندوستان مارکیټ کې په تازه او ښه ډول خرڅېږي او هلته ښه مارکیټ ځانته پیدا کولی شي.
ټاکل شوی وه چې د یکشنبه په ورځ د افغانستان او هندوستان ترمنځ هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانیستل سي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې دا کار د دوشنبه ورځې ته وځنډید. د هندوستان او افغانستان د هوایی دهلیز پر جوړولو خبرې د تیر کال په ډیسمبر میاشت کې هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال شوې وې. افغان سوداګر حجی محمد اجان ازادي راډیو ته وویل په لومړي سر کې به له همدې لارې د افغانستان وچه میوه، بادام، زردالو، کشمش، پسته او دغه شان تازه میوه، خربوزې، انګور، انار او مڼې د هند بازارونو ته ولېږدول سي او له هند نه به درمل او د فابریکو خام مواد افغانستان ته انتقال سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په لومړي سر کې به هره اونۍ او وروسته د اړتیا په صورت کې د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې 60 ټنه سوداګریز مالونه هوایي کارګو هند ته او برعکس له هند نه افغانستان ته انتقال سي. د دغې خونې ویان سیم الدین پسرلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد دهلیز د ګټو او مسؤلیت په اړه وویل
دغه هوایي دهلیز زموږ د صادراتو د پیاوړتیا لپاره فوق العاده مثبت ګټه لري. موږ د مختلفو لارو څخه په استفادې سره کولای شو چې د افغانستان تولیدات نورو هیوادونو ته ولیږو، په نورو هیوادونو کې مشخصا په مارکیټونو کې خلکو ته معرفي کړو.
په کابل کې د هند سفیر دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړي هوایي دهلیز د جوړولو هدف د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظریات اورو چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز د جوړیدو پر اړه غږېدلې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم رحیم زرمتای تخلص کوم. د هند او د افغانستان لاول نه هم دوستی و ولا دا کچیر دا امکانات دی ترانسپورت هوایی که خونه اگر دا زمینی ترانسپورت دی بندر متحد بک قانونا حق لرس پاکستان بانی باید سی دی موکی ترانزیت لاری او بل خارجی تجاران سی دی خسن دی هند دی تجاران آغو دا طرف هم سی سی دی افغانستان میوه دی افغانستان صادرات تر طول نه کیفیت لوړ ده. لکه خربوزه چې اوس په هند کې خربوزه تلسی و خاخلی یو کلو چرگان اگر چاخلی بدیر اگر بانی د هغه ورته کوي. هندي تجارانو سره دولت هغه وکړي چې هندي خارجي تجارانو هغه جلب توجه دې خواته شي چې هغه لارې په خپله تجار ورته پیدا کولی شي یا هوایي یا زمینی هغه راغه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي چې له حکومت څخه یې لکه چې د داعش پر وړاندې جدي مبارزه وکړي که دا کار نه کوي بیا به افغانستان د ده په خبره په دویمې سوریې بدل شي. شاهین یزي له لغمان څخه لیکلي چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز جوړېدل به پاکستان له ستر اقتصادي بحران سره مخ کړي. منور خان قهرمان له کابل څخه لیکلي چې افغانستان له پاکستان څخه بل سخت دښمن نه لري. عبدالرزاق له لغمان څخه لیکلي چې افغانان په لندن کې د پاکستان او هند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د هند بریا په هیله دي. او عبدالمنان بغلان څخه لیکلي چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز جوړېدو څخه هرکلی کوو. او د ترانزیت په برخه کې د ده په خبره هغه ستونزې چې افغانستان ورسره مخامخ دی، البته له پاکستان سره د دغه دهلیز په جوړېدو سره به تر ډیره دغه ستونزې حل شي. قدر من اوریدونکو، تاسو زمو غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. د آزادي راډیو د یک شنبه د ورځې پښتو خبري